د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپلو یو شمیر ولایتي دفترونو د بندېدو په قضیه کې د سیاسي ګوندونو د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران یو پوځي چارواکي په اهواز ښار کې د تروریستي حملو په مسله کې چې چارواکو یې پړه په سیمه کې د امریکا پر ګوډاګیو حکومتونو اچولې د غچ اخیستونکو اقداماتو ګواښ کړی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د جنوا راتلونکي غونډه به د افغانستان د سولې له پروسې څخه د سیمې او نړۍ د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو فرصت وي. او د ایران د اهواز ښار په کوڅو کې پر یو پوځي پریډ د برید د قربانیانو په ویر کې نن زرګونه کسان راټول شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 16 ترهګر وژلي، 15 ټپیان کړي او 3 تنه یې ژوندې نیولي. خبر پاڼه زیاتوي دغلته یې 6 تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهور ریاست د یو سلاکار ساتونکي د طالبانو له بنده خوشي کړي او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو زندان ویجاړ کړي. خو د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو بیا ویلي چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 12 تنه ولسي وګړي وژل شوي او د خلکو کورونه ویجاړ شوي. دفاع وزارت همدارنګه په فرا، ننګرهار، هلمند، کاپیسا، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه د پراخو عملیاتو پکې وسلوالو طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. لږ تر لږه د کاپیسا نه خبر راغلی چې دغلته د ولایتي شورا مرستیال ویلي په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وژل شوي. دا خبره محفوظ صافي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته کړې ده. ده ویلي دي چې دا ملکیان د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کاپیسا د والي ویان قیس قادري بیا ویلي چې په تګاب کې هوایي بمبارۍ شوي، خو نوموړی وایي دوی دغلته د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت د هغه انتقادونو په وړاندې چې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي ویلي دي چې دوی په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې په وروستیو کې د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې ولسي خلک زیانمنېږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ساده رادیو ته ول افغان ځواکونه د ولسی وګړو د خوندیتوب لپاره مسولانه اقدامات کوي او کله ولسی خلکو ته مرګ ژوب لا اوړي د پوینا مسولی وسلوال طالبان ذکر دي چې د وایي د ولسی خلکو په کورونو کې مرشل نيسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د جنوا راتلونکي غونډه به د افغانستان د سولې له پروسې څخه د سیمې او نړۍ د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو فرصت وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي ربانی دا څرګندونې د افغانستان په اړه د جنوا د راتلونکي کانفرانس په اړه په یوه معلوماتي غونډه کې کړې دي. ښاغلي ربانی د طالبانو سره موقت اوربند یو پرمختګ بللی، خو ویلي دي چې تر اوسه ټاکل شوی هدف نه لري دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د هغه کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړي چې د یو شمیر معترضونو سره یې د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې همکاري لرله. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وایي دوی د څېړنو له مخې یو شمیر کاندیدانو هغه تذکیرې چې د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوماندۍ لپاره وړاندې کړې وي همهغه تذکیرې د ګوندونو لوی ائتلاف ته هم ورکړي. ښاغلي سادات ګواښ کړی چې د څېړنو په پای ته رسېدو سره به د دې ترڅنګ چې دغه نوماندانو نومونه له وروستي لیست څخه وایستل شي دوی بادلي او قضایي بنسټونو ته هم ور وپیژني. د ایران د احواز خار په کوڅو کې پر یو پوځي پریډ د برید د قربانیانو په ویر کې نن زرګونه کسان راټول شوي و. د سپتمبر د 22 نیټې په دې حمله کې 25 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپي شوي و. په نننیو مراسمو کې سرتیرو، ملایانو او حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. ماتم کوونکو د ایران په بیرغ کې نغښتي تابوتونه لا ترهګرۍ ته نه وایو لیکلو شعارونو سره انتقالول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم پرون د ورځې ناوخته جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ترامپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې غونډه یې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، شمالي کوریا او اټومي پروګرام او همدارنګه د کیمیاوي وسلو د نخ پراوي په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. او په روسیه کې د کرملین مخالف الکسی نوالنی او زلبیانی ول شوې د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دیرش ورځني بند څخه تر خوشې کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو د راټولېدونکو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر یو وار بیا د مسکو د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې کمیسیون د دفترونو په بندولو کې لاس لري.
هغه افراد اساس کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له پوړاندې مزاحمتونه رامنځته کړي. له وروستي نوملار څخه هم د دوی نمونه ایستل کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کېږي.
په همدې حال کې لوی ملي ائتلاف وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې منلي او ځکه دوی خپل اعتراضونو ته نور ختموي. په نورو موضوعاتو کې د ولسی جرګې د یو غړي لخلې به واوري چې وایي عامو خلکو ته باید اما پوهاوی ورکړل شي چې وسلوالو مخالفینو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي.
عام داسې خلک شته چې مخالفین په زور ورځي پر هغوی ځان تحملې د هغوی ته ځای غواړي، اوبه غواړي. داسې کسان هم شته چې هغوی په ډېره خوښه باندې راولي په خپل کور کې پرېږدي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران یو پوځي مقام د دې هیواد په احواز ښار کې د تروریستي حملې په مسله کې چې چارواکو یې پړه په سیمه کې د امریکا پر ګوډاګیو حکومتونه اچولې د غچ اخیستونکو اقداماتو ګواښ کړی دی. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې د ولسی جرګې یو شمیر نمندانو د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په بندولو کې لاس درلود او نمونه به له روستی فهرست خو ایستل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن په ټینګار سره ازادي راډیو ته ویل چې په دې تړاو د کمیسیون د څیړنو له بشپړېدو وروسته به ګرام نماندان عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال وصل وسال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د هغو کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړي چې د یو شمېر معترضینو سره د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات وایي د دوی د څېړنو له مخې یو شمېر کاندیدانو هغه تذکرې چې د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوماندې لپاره وړاندې کړې وې هماغه تذکرې د ګوندونو لوی ائتلاف ته هم ورکړي دي. خغل سادات ګواښ کوي چې د سړینو په پای ته رسیدو سره به د دې ترڅنګ چې د دغه نوماندانو نمونه له وروستي لسخه خوستل شي دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم وروپیژندل شي.
هغه افراد اشخاص چې دوی د سیاسي عذاب سره یا هم د لوی ائتلاف سره په دې کې همکاري کوي چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له پوړاندې مزاحمتونه رامنځته کړي او هغه هم کاندیدان وو چې مونږ ویلي وو چې دغه افراد اشخاص به مونږ شناسایي کوو، دوی به پیژندل کېږي او له هغې وروسته به له وروستي نوملار څخه د دوی نمونه ایستل کېږي او په ورته وخت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کېږي. په همدا اوس هم په همدې باندې کار روان دی چې تر اوسه پورې هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر دروازې نه دي پرانستل شوې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د ولسی جرګې کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې که دوی کومه ناغېړي وکړي نو نمونه به یې حتی د رایو تر شمېرلو وروسته هم حذف او رای به یې باطل اعلان شي. لوی ملی ائتلاف لا یو لک جالی سټیکر شوی او تذکرو لا افشا کول ورسته په هرات ننګرهار کندوز او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیمایزو دفترونو په تړلو لاس پورې کړ. له دې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو په وړاندې د خندونو په رامنځته کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د میزان د 28مې انتخاباتو په تړاو د هرې ستونزې مسؤلیت به د دغه ائتلاف په غاړه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتو په ورځ له بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې په اړه تر اعلان وروسته اوس د دواړو لوریو ترمنځ د نظر یووالی محسوسیږي او دغه کمیسون اوس د هغو نوماندانو په لټه کې دی چې له قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د انتخاباتو په کمیسون کې یو شمېر سرچینې وایي چې یو شمېر هغه کاندیدان چې په لویو کړیو او یا هم د حکومتي چارواکو پورې تړلي دي د دغه کمیسون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې لاس درلود. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه ادا په اړه د سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟ د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې له دوی سره یوازې خلکو مرسته کړې ده.
موږ سره ټول ولس لاس درلود، هر چې ضرورت و ولس او خلکو له موږ سره مرسته کړې ده او د پاسه یو میلیون نور سندونه زموږ په واک کې دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دغه سندونه د لوی څارنوالۍ په واک کې ورکړو تر څو لوی څارنوالۍ هغه متقلبین چې د ټاکنو په کمیسیون کې دي او په اداره د ثبت احوال نفوس کې دي هغه سره له قانون سره سم چلند وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې د کاندیدانو د لاسلللو موضوع ورته ډیره د منلو نه ده. خغله ایوبزاده وایي که دغه کمیسیون په دې تر وسنات لري نو د رسنیو پر ځای دی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې د سرغړونکو کاندیدانو سره د قانون له مخې چلند وکړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
په همدې حال کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د منل کېدو او په ځانګړي ډول د بایومیټریک په سیستم د انتخاباتو ترسره کول او سیاسي احزابو ته د نظارت د حق د ورکولو هرکلی کوي. د دې ائتلاف غړو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د ساحوي دفترونو دروازې چې دوی بندې کړې وې بیرته خلاصې شوې دي. له بلې خوا ولسي جرګه وایي حکومت باید د بایومیټریک سیستم د کارولو د څرنګوالي په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي وایي اوس چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک سیستم په شفاف ډول ترسره کړي نو دوی هم په دې برخه کې د حکومت او د کمیسون ملګرتیا کوي. د دې ائتلاف یو غړي همایون همایون د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اعتراضات د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف وو او اوس به دوی هم خپل دغه مدني حرکتونه ودروي.
ما از حکومت او از کمیسون انتخابات تشکر کړم.
حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مننه کوي چې د انتخاباتو د شفافیت او بایومیټریک کېدو په برخه کې د افغانانو غوښتنه ومنله. موږ ترې مننه کوو او له حکومت سره په هغه صورت کې همکاري وکړو چې دا پروسه په سم شکل پر مخ یوسي او د سیاسي احزابو قناعت حاصل کړي. موږ له دوی سره ګام په ګام مخ کیږو او د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوو. خغلی همایون همداشان وویل چې له انتخاباتو د سیاسي احزابو او مدني ټولنو نظارت کول د ائتلاف بل غوښتنه و چې د حکومت لولوري منل شوې ده. د انتخاباتي نظام تغییر د ملي ائتلاف بل غوښتنه و چې دغه ائتلاف د غړو په وینا اوس دوی په دې ټینګار نه کوي او هیله لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې عملی بڼه غوره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف دغه درې غوښتنې مطرح کړي او ټینګار یې کوي چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او د درغلۍ د مخنیوي په هدف باید په دې غوښتنو عمل وکړي. د دغه ائتلاف د ملاتړ لوري په وروستیو کې په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې حتی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو مخې ته خیمه ووهل شوې او دغه دفترونو دروازې وتړلې. خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وروستیو کې اعلان وکړ او ویل چې هڅه کیږي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات د بایومیټریک له سیستم په ګټه اخیستنې ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول مهم اقدام بولي او ټینګار کوي چې دغه سیستم د استعمال د څرنګوالي په اړه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. د دغه جرګې رئیس د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
دا وای دا لومړی ځل دی چې انتخابات د بایومیټریک په سیستم ترسره کیږي. په دې برخه کې عامه پوهاوی ته اړتیا ده چې بایومیټریک کوم ډول استعمالیږي او خلک باید په دې برخه کې په دې سیستم بشپړ اعتبار پیدا کړي تر څو په پروسه کې برخه واخلي. دا د کمیسیون دنده ده چې څومره زر کېدای شي باید د عامه ذهنیتونو د روښانتیا او د خلکو د اعتبار د ترلاسه کولو لپاره دا کار وکړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ولایتي دفترونو دروازې خلاصې شوې دي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده موجوده. خو د دې ائتلاف غړي یو وار بیا ټینګار کوي او وایي چې که حکومت په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ نو یو وار بیا به خپل مدني اعتراضونه پیل او په هیواد کې به د انتخاباتو د دفترونو دروازې وتړي.
په کابل کې د لوی ملي ائتلاف د نننۍ خبري غونډې جزئیات مو د اکرام الله اکرام په راپور کې اوریدل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبله اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. په دې اړه د کابل د وصل وسال پر راپور کې نور تفصیل
ووري. که افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په هوایي او د شپې لخوا په عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تورستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره.
خغل جاوید وای ملکی وګړو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د پداسیال کې چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمیر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمیر سیمو کې د شپې لخوا وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بېګنا خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. خغل حکمتیار ویلي چې که دا شنه عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده او باید په نویو لارو چارو غور وشي. په همدې حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې تیره شپه بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات کړي چې پکې دیارلس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي او د شپې لخوا عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت نه کول د دې لامل کیږي چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوړي.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي دا د عملیاتو کې هیڅ نه دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکي تلفات لري او ملکي خلک وژل کیږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوي دا څومره زیات خشونت زیات شي په منطقه کې ملکي خلک مړه شي، ماشومان مړه شي او د خلکو قاره او پریږي او مجبورا سلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضي کړي هم د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ ژوبله اړوي سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. هوایي او د شپې لخوا عملیات هغه دوه جنجالي مسایل دي چې خلک یې تل په اړه انتقاد کوي او بار بار د بندېدو غوښتنه کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د افغان ملي دفاعي ځواکونو لخوا د شپې عملیات او هوایي حمله ډېرې مهمې ګڼي، خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډېر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته د خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای نه ورکوي. د دې کمیسیون له یو تن غړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې همدا ترې پوښتلي دي چې څنګه د حکومتي پوځي ځواکونو په عملیاتو او په ځانګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي.
دا مسله د وسطخه نه بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلی ده او همیشه دا موضوع موجوده و اوس هم موجوده ده. پخوانی ولسمشر په دې موضوع کې سخته مبارزه وکړله، حتی جامع بین الملی در ډېر ځایه خفه شوله، خو دا هم واقعیت دی. د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټینو کړو چې د شپې د پلوه عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې له طرفه عملیات کوي. مخالفین د شپې له طرفه د انسانانو په مرګو او د پوستو په نیولو کې سخت فعال دي.
نو د دقت لپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اول کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لارې چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو میمنخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنه کې، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې اوسي.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد وي ته ځای ورکوي، او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو کلو بانډو کې ځای نیسي.
دواړه دواړه طرفه موجودي. هم داسې خلک شته چې مخالفین په زور ورځي، په هغوی ځان تعمیل وي، د هغوی سه ډوډۍ غواړي، د هغوی سه ځای غواړي، اوبه غواړي، چای غواړي. داسې کسان هم په ډېرو ډېرو پرتو کلو کې شته چې هغوی په ډېره خوښه باندې راولي، په خپل کور کې پرېږدي، خو د زور خوایې ډېره ده، د خوښ خوایې لږ ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار همداره چې دوی باید عوام ځای ورنه کې؟ نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیات او یا د ورځ لخوا عملیات؟
نه، دا خبره موږ هیڅکله ابدا نه ده کړې چې موږ عملي اردو او بیرنی جمعیت د دې اجازه ورکوو چې تاسو ولادي عوام خلک ورنه کړه ازار کوي یا خوش کوي. موږ اولی دقت پر وغو کړی دي، هغوی سره مو خبرې کړي دي، پر هغوی انتقادونه شوي دي. ستاسو کلو ته داخلېږي، په کلو کې د سخت احتیاط څه کار واخلي، هلته بې ګناه خلک پراته دي. تاسو د یوه دښمن په خاطر حق نه لري چې په سړ کور خلک ګرده وژنې یا زاروي. متاسفانه د هغوی دلیل هم درې ځای پرې قابل د اورېدو دی. هغوی وایي چې دا خلک بل ځای لري نه، د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کېږي، د خلکو کورونه نه وځي اورې پټېږي. موږ د هغو د تعقیب دپاره مجبور یو چې ورسو. موږ خپل کوشش کوو، لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي، او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي. دا انتقاد اوس هم موجود دی، په آینده کې به موجود یا په خوا هم موجود.
بله، نو اخري د حل لار همداره چې خلک هم باید مخالفین ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، یا زمنان ځواکونه هم باید دقت وکړي. بله
بالکل، عامه پوهاوی نهایت ډېر ضرور ده په ټول ارسو کې. که موږ په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک وغواړو، خصوصا مشهور راډیو باندې چې په ټول اطراف کې اوریدل کیږي، د خلکو څخه خواهش وکړل شي چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي، خو د حکومت طرف ته باید ډېر توجه وشي. حکومت او بهرنی جمعیت باید وویل شي، دا ورته په ګوته شي چې وروره د افغان ملت ته حتی دا قابل قبول نه ده چې زموږ بې ګناه خلک تاسو په بې پروايي او په بې احتیاطۍ کې وژني.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون و چې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د افغان ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو او هوایي حملو د دقت او څرنګوالي په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان بانک د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدلو علتونه کورني او بهرني عوامل بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصادي وده کمه شوې، چې له دې کبله د هیواد پولي واحد تر بل هر وخت د ډالرو پر وړاندې کمزوری شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بېساري ډول رقم شوی. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د ډالرو په وړاندې افغانیو په بې سابقې ډول خپل ارزښت کم کړی، د افغانستان بانک مسؤلین یې لاملونه د افغانستان کمزوري اقتصادي وده، د ډالرو قاچاق، د هیواد سیاسي بې ثباتي، د متحده ایالاتو اقتصادي پرمختګ او په ګاونډي هیواد ایران د نړیوالو بندیزونه بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې له لوري په همدې اړه استجواب شوی وویل چې په اوس وخت کې د ډالرو په وړاندې یوازې افغانیو خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې په وینا یې ډېر نور نړیوال آثار هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی کورنی عوامل داخلي تولیدات، امنیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې دي، او له بده مرغه چې له 1400 نوي مریض کال را په دې خوا هیڅ څه نه دي لامل شوي چې یوې افغاني تحته قوت ورکړي. له بده مرغه چې دې ټولو عواملو د افغاني د کمزوري کولو په برخه کې کار وکړ او یو هم ونه توانید چې د افغاني ثبات پورته وشي. خاغلی صدیق هغه اداوی هم رد کړی چې ګوند افغانستان اوس مهال د پیسو له بحران سره مخ دی. نوموړي وویل چې افغانستان هیڅ کله د پیسو له بحران سره نه مخ کیږي، ځکه په وینای بحران هغه حالت ته وایي چې مرکزی بانک د پیسو له کمښت سره مخ شي. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې که راتلونکي میاشت متحده ایالات په ایران نور بندیزونه هم ولګوي، د افغانیو د لا بې ارزښته کېدو خطر هم شته، ځکه د دوی په وینا په ایران بندیزونه په افغانستان مستقیم اغیز لري. خو خاغلی صدیق ډاډ ورکوي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره د ډالرو لیلام ترسره کوي او وارداتي انفلیسیون مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ډالر د افغانیو پر وړاندې له 4.5 تر 8 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بې ساري ډول لوړ شوی او په ځانګړي ډول د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په تدریجي ډول له 550 افغانیو نه تر 8 پوری پورته شوی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم د افغانیو د ارزښت کمېدو او د ډالرو قاچاق اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې باید د پولیسو باید د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړي تر څو په اوږد مهال کې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسایلو تر څنګ سیاسي موضوعاتو هم د افغانیو پر نرخ منفي اغېز کړی دی. له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
یو مهم لامل دا ده چې په پولیټیکل اکانومیک یا په سیاسي اقتصاد له نظره دلته سیاسي بې ثباتي د خلکو اذهان مخشوش کړي دي او خلک ډېر زیات افغاني نه ساتي، هر لحظه دوی د دې خطر ګڼي چې ګواکې دوی سرمایه به تالا سي.
خغل واحدیار وایي د دې لپاره چې د افغاني ټیټه باید د خلکو په اقتصادي وضع او ورځنۍ راکړو ورکړو ناوړه اغیز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر او واردات کم شي. دی وایي که دا ارزښت ونه ساتل شي د بېوزلۍ د کچې لوړېدو او د پیسو پړسوب ته زمینه برابرېږي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وروستی راپور راخلو چې یو نړیواله موضوع ده. په داسې حال کې چې د ایران په اهواز ښار کې د تېرې ورځې د حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره زرګونه کسان راټول شوي، د دې هیواد پوځي چارواکي خبرداری ورکوي چې د دې حملې پر وړاندې به غچ اخیستونکي ځپونکي اقدامات وکړي. په اهواز کې د یکشنبې ورځې پر پوځي پریډ د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او یوې بلې کورنۍ وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی، لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول.
په زرګونو کسان نن د اهواز ښار واټونو کې راټول شوي چې په دې ښار کې پر پوځي پریډ د تېرې ورځې د حملې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړي. پر دغو مراسمو چې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو، د وسلوالو په برید کې په وژل شوو کې ملکیان او د سپاهي پاسداران انقلاب غړي شامل دي. د ایران او عراق ترمنځ جګړه په 1980 کې پیل او تر 1983 کال پورې دوام وکړ. په اهواز کې په نننیو مراسمو کې سرتیرو، ملایانو او چارواکو د قربانیانو تابوتونه چې د ایران په ملي بیرغونو پوښل شوي وو د هغوی له عکسونو او د تروریزم ضد شعارونو سره لیږدول. یو شمېر ګډونوالو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه هم ورکول. دواړه هیوادونه د ایراني مشرانو لخوا د حمله کوونکو په ملاتړ تورن شوي دي. متحده ایالاتو دغه حمله غندلې ده. چارواکو په ټول هیواد کې نن ملي ویر اعلان کړی او دولتي دفترونه، بانکونه، ښوونځي او پوهنتونونه په خوزستان ولایت کې چې اهواز لوی ښار دی نن بند دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه حمله څلورو وسلوالو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو ترسره کړې ده. دو ډلو د اهواز د ملي مقاومت په نوم عرب توکمې ډلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د دې هیواد یو شمېر نورو جګپوړو مشرانو د عربانو بیلتون غوښتونکي ډله د دغه تروریستي حملې مسؤول بللې او متحده ایالات، اسرائیل او د خلیج یو شمېر عربي هیوادونه هم په ملاتړ تورن کړي دي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د زوک امرستیال قماندان حسین سلامی دغه مراسمو د په وینا کې یو ځل بیا امریکا او اسرائیل تورن کړل او دواړو ته خبرداري ورکړل چې زپونکو اقداماتو ته د انتظار وباسي.
ما قول می دهیم واکنش من به این
ژمنه کو چې زما جواب به دغه پیښې په وړاندې لپخېمانه ډکورانونکي او ویجاړونکي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورد د اکشن بی د ورځې په وروستیو کې وویل چې متحده ایالات د تروریزم ټول اعمال او د هر بی ګناه انسان وژنه غندي. د متحده عربي اماراتو یو چارواکي د ایران دغه تورونه به اساسه بللی دي.
له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. قدرمن اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونه تر پایه